دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او سره لالم مومن در سره یو. په خبرونه کې باور چې نن سهار وسلوالو د جلال آباد پر هوایي ډګر حمله کړې ده چې پکې 9 بریدګر او 2 ولسی وګړي وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټه الوتکو حمله شوې ده. په پیښور کې 14 شوې ده. په بره مومندو کې طالبانو د امن لښکر یو غړی وژل دي. نور خبرونه هم لرو خو ورزو د دې محل د خبري بولټن لپاره اسرار لالم مومن.
نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د پیښور په یکتوت کې بیګا د شپې ناوخته 14 شوې ده چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي په ولس غږ کړی چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوي آئین په اړه ریفرنډم کې برخه واخلي. نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې ده. د چارواکو په خبره په یو موټر کې 9 وسلوالو پر هوایي ډګر نن سهار 6 بجې حمله وکړه. د دوی په خبره په وسلوالو کې 15 ځانمرګي ول او 4 ډزې کولې. د دوی په وینا دا ټول وسلوال وژل شوي دي. بل پلوتا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دې پیښه کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې 2 ولسی وګړي وژل شوي دي او 4 جوبل دي. د ولسی وګړي په یو بل موټر کې روان وو چې ورباندې د وسلوالو شک شوي دي. تر پیښې وروسته د جلال آباد تورخم لار تړل شوی و چې لا تر اوسه هم نه خلاص کړل شوی او د مسافرو لپاره متبادله لاره ټاکل شوی. حساب په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د پیښور په یکتوت کې بیګا د شپې ناوخته 14 شوې ده چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم دواړه وژل شوي ځانوجون کې برید کوونکي وو. د یکتوت ثانی یو پولیس راحت خان مشال ډوته ویل دواړه کسانو ځان د ترګري لپاره تیاروو چې 14 وشوه. هلته د شبقدر په باډي کورونو کې نن سهار یو بمی 14 شوې ده چې پکې یو پولیس جوبل شوی دی. په یو بله پیښه کې د برمومندو د حلیمزو امن لښکر یو غړی هم وسلوالو وژلې دی. د دې پیښې پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریج شوی دی چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان یو مشر چارواکی شاهد علي وایي ډرون الوتکو د خالی په ورځو واڼه سره نږدې په شین ورسک سیمه کې په یو ګاډي دوه مزایل وداغلي چې پکې د یو یمنی په ګډون درې وسلوال وژل شو. په دې اونۍ کې دا په دغه سیمه کې دویم برید دی. د تیر زیارت په ورځو هم یو مزایلي برید درې مشکوک وسلوال وژلي وو. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د احمد زو وزیر جرګې په خپله سیمه کې میشتو مسعود کډوالو ته ویلي دي تر 15 دسمبر پورې د دوی له خاورې وځي. پرون د خالی په ورځو جرګې دا پریکړه په ځایي طالب قومندان مولا نذیر باندې تر برید وروسته کړې. د مشالې د خبریال له مخې په واڼه کې جرګې په خپله پریکړه کې ویلي دي چې د ټاکل شوې نیټې وروسته کچري د وزیر قبیلې یو تن د مسعود قبیلې کډوالو یا طالبانو ته پناه ورکړه نو 1,00,000 روپۍ به جرمانه کولی شي او کور به هم سوځولی شي. جرګې حکومت ته ویلي دي چې تر 15 دسمبر وړاندې د وزیر علاقې په سرکاري ځمکه یا ودانیو کې آباد مسعود کډوال لسمی اوباسي. نن د پښتو ژبې لیکوال جرنالیسټ او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي 9 تلین مانځل کېږي. په دې ویاړ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نوموړي په یاد کې غونډې ترسره کېږي. خان عبدالصمد خان د 1908 میلادي کال د جولای په 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې زیږېدلی وو. نوموړي د 1400 کلونو په عمر کې په سیاست پیل وکړو خو د ژوند څه کم 3 لسیزې یې د انګریز او بیا یې د پاکستان په بند کې تیرې کړې. خان عبدالصمد خان په 1915 کال کې د استقلال په نامه یو اخبار هم شروع کړی وو. نوموړی په 1903 کال کې د دسمبر په 2 نیټه د شپې هغه مهال وژل شو کله چې ناڅرګنده کسانو د کور ته بمونه ورویشتل. د افغانستان په جنوب کې موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د روزګان ولایت د والي ویاند عبدالله همت پرون وویل دغه برید په دیرارو ولسوالۍ کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې شوی چې هم د پیښې پلان د منلې. د افغانستان د عالمانو شورا ډاډ څرګندوي چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو ګډ کانفرنس به د افغانستان دروان کړکېچ په حل کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عالمی بلخی پرون له مشالې ډو سره په خبرو کې ویل په مخالفانو کې ځنې ډلې شته چې د دینی عالمانو پریکړې به دوی له جګړې راوګرځوي.
دی وی د عالمانو غونډه او په دې برخه کې د نظر څرګندول کیدای سي اغیزناک وي. روانه جګړه نه د افغانستان او نه د پاکستان په ګټه ده، نه هم دینی مشروعیت لري. دا خبرې د جګړې په ختمولو کې مرسته کوي.
ټاکل شوی دغه کانفرنس د جنوري میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شي. او اخري خبرداري د مصر ولسمشر محمد مرسي په ولس غکړه چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوی نوی آئین په اړه ریفرندم کې برخه واخلي. په دغه جرګه کې د مرسي پلو اسلام پالو اکثریت دی. تر یو لک زیات اسلام پاله په قاهره او نورو ښارونو کې د مرسي په ملاتړ کې راوتلي وو. پرون مرسي ویل اعلان کوم چې د ولس د اندېښنو په اړه په ایمانداری سره په کامی کچا اصل خبرې ترې وشي چې دا رنګ څومره در کېدی شي انتقالي دوره ختمه شي او زموږ نوې زګېدلې جمهوریت خوندي شي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل دغه آئینی مسودې غندنه کړې او وایي له دې آئین سره د میرمنو حقونه تر خپلو لاندې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال راډیو اوریدل چې اسرار العالم مومند دراورول تاسو موږ په منځني سپښ پک سوې ویش کیلو هرتز اوري. نن سهار وسلوالو د جلال آباد پر هوائی ډګر حمله کړې ده چې پکې نه وسلوال او دوه ولسی وګړي وژل شوی دي. په پېښور کې د چاودنې له کبله دوه کسان وژل شوی.
دو خودکش بمبار و موٹر سیکل مانی بارود مارود فیٹکول زان تیارو رو دیشت کرده ده پارا او بلاست چو تینوشو.
په جنوبی وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې درې وسلوال وژل شوی او احمدزی وزیر په خپل سیمه کې مسجد ته ویلي چې لسیمه دی ووزی. په بار مومند کې طالبانو د امن لخر یو غړی وژل دی او او د خوست پوهنتون ته پوهنځي زده کوونکي وایي دوی د عملی پوهې ترلاسه کولو کې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په ته پوهنځي کې د استادانو کمبود به زیات ده.
پوهنځي کې اسکلیټ او د نورو سامانونو چې د ته په برخه کې ډېر زیات اهمیت لري د کاتره ګوسې سامانونو نورو سامانونو په حال اوس غیر فعال دي.
دا نور رپورټونه پر روانه خبرونه کې اوریدل شي له مشال رادیو سره. لومړی رپورت ته ورزو. نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوایی ډګر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په دغه پیښه کې نه وسلوال وژل شوی او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. څلور کسان پکې ژوبل دي. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په کرخه دی، دی راته معلومات راکوي. عابد، دغه پیښه په اړه باندې نوي نوي تفصیلات مخې ته راځي. چارواکو تا ته څه ویل چې څومره کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي؟
بالکل فانیر، لگا سیبا مختی دا اوائی دگر دا ملی اردو کماندان رینجان خبر اعلانو تا ہوئیل چی پا دا غپیخا کی نه وسلوال او دوتن ملکی وگری وجل شیلی دی. پا دا غا نه وسلوالو کی اغوی ویل چی پینزتنوی واسکتون آغوستی و زنمرگی و او سلورو کسان دی دازی کولی، یعنی تبادله دازو کی اغا هم وجل شیلی او دا تینزه کسا زنمرگی هم وجل شیلی.
مخکې سات کې چې موږ ته تاسو معلومات راکول نو په هغه کې تاسو دا ویل چې په دروازې باندې په ور باندې ځانمرګ بریت شوی دی. پنځو واړو ځانمرګو حمل ته ځان چوبلې دی کنه یو ځانمرګ بریت شوی؟ دغه تفصیل کله کړه؟
نہ هغه د سیو کی یو کس په چودیدونکو موټرو کې هغه التزان علی زولې دی او د غسلورې بیا په دځې کولې دی نورو سلورو سره یوځي په مختلفو سیمو کې ساحو کې چې دلته سپیشل فورس د اوایي میدان نګر چاپیره پروت دی د دو سره په ډزو کې دا وژلې شوې دي. وخت کې خبرې جوړې کې چې ما تاسو ته کوم معلومات موږ ته مشرقیوال راکړي د امنیت قوماندانۍ ویان هغه پکې ویلي وو چې د دوه چاودېدونکو موټرو د منځه وړلو خبرې ورکړې وو چې هغه یو او هغه بل داسې وو چې د ملکي وګړو موټرو او هغوی غوښتل چې د لارې نه چپ یعنې په شارټ کټ یوه لاره باندې راشي چې ښار ته راوتلې ده هغه موټر د هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوی دی او ایستلی شوی چې په هغه کې ملکي وګړي دي.
او دا کوم هوایي ځواکونه وو؟ دا د بهرني هوایي ځواکونه دي که د افغانستان؟
دا بهرني هوایي ځواکونه هغه ملکي موټر ویستلی دی چې په هغه کې دوه کسه دي. هغه دوه کسه هم د سیاتامي ډاکتران دي، د عامې روغتیا ډاکتران دي چې هغوی دلته موږ چې د سیاتامي د رئیس سره خبرې وکړې هغه وایي چې هغه راتلل سهار وختي دلته په پوهنتونونو کې استادي هم لري، هغوی دلته راتلل خپل درس ورکولو او په هغه موټر کې بیا څلور کسه نور ژوبل شوي دي چې د عامې روغتیا رئیس وایي چې دغه څلور کسان یې دغه ته چې راوستي دي د عامې روغتیا روغتون ته، یو کس یې پکې مړ دی او درې زخمیان دې ته رارسېدلي دي.
دا یو بلم اوس مړ شو، یعنی درې کسان مړه شوي دي، ولسي وګړي او درې ژوبل دي.
نو بالکل داسې ده او نه کسه چې هغه وسلوالو هغه ټول د منځه تللي دي او اوس هم ژورنالستان نه پرېږدي دي.
او په دې اړه باندې تاسو مخکې موږ ته تفصیل راکاوه چې شاوخوا اویا موټر ولاړ دي په هغه سیمه کې هوایي ډګر سره، د تورخم جلال آباد لارم تړلې ده، آیا همداسې صورتحال دی اوس هم؟
دغه موټرې خو اوس کمې شولې، د مختلفو امنیتي ادارو عسکر او څوک چې دلته راغلي وو هغه موټرې لاړې، فقط یوازې یو څو موټرې پاتې دي چې هغه هم د دغه سپیشل فورسز دي، څوک چې د هوایي میدان ساتي او د امریکایانو سره ګډ عملیاتو کې شرکت اخیل کوي، دا پاتې دي. لاره اوس هم تړلې ده، هماغسې په کلي باندې یو اوږده لار ده چې د هوایي میدان نه بج ځي موټر، هماغسې موټرې ځي او په دغه لار باندې نه پلي څوک پرېږدي او نه هم شل پنځه ویس کسه ژورنالستان دلته ولاړ دي، اجازه نه ورکوي چې ساحه کاسي کې تلویزیونې تصویرونه واخلي، تر اوسه پورې اجازه نه ورکوي. او یو امبولانس کې ډېر مړي ګډوډ سره اچولي وو او هغه یې مخ په خار باندې یوړل.
ښه، او دا راته ووایه عابد چې په دغه ځای کې آیساف یا نړیوال سوله ساتي ځواک تر اوسه پورې په دغه اړه څه ویلي دي چې دوی بمباري کړې ده نه ده کړې ده، خبرې څه کړې ده که نه ده کړې؟
دوی سم نه وایي. دلته موږ سره په خپل د آیساف ځواکونو هغه ویان هم ولاړو، هغه ته هم معلومات نه وو او دوی هم د خپل اړخ نه نه وایي چې مثلا دې ته یې سمر ګروپ راولي که نه. البته د فرستن په نوم یو خبر رسان ایجنسی ده چې هغوی خبریالانو ته خبر ورکوي، هغوی میسیجونه کړي دي خبریالانو ته چې دوه کسه په کې سپیشل فورس چې دغلته هغه ځانمرګې پیکله شوی په اوله سهار وختي کې و چې دوه کسه په کې هغه مړې دي. دا البته دا حکومتي چارواکي نه تاییدوي، سپیشل فورس یې نه تاییدوي، خو هغه خبر رسان ایجنسی
خبریالانو ته ویلي. ښه، او وسلوالو طالبانو د دغه پیښې پړه هم په غاړه اخیستې ده، سمه ده؟ همداسې ده،
بالکل په غاړه اخیستې ده، همداسې ده، همداسې ده، په غاړه اخیستې ده.
سمه ده، ډېره مننه، خوشاله اوسې. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په کرخو درته تفصیل راکړ. نن سهار وختي شپږ بجې د ننګرهار د مرکز جلال آباد پر هوایي ډګر باندې نهو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده، او وسلوالو طالبانو د دغه پیښې پړه هم منلې ده. دغه نهو کې یو چونکو توکو ډک موټر ورته وروړی دی د دغه هوایي ډګر، دلته چاودنه کړې ده. دا نور چې دی په دې کې څلور ځانمرګي وو او څلورو کسانو ډزې کولې چې دوی د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. په دغه هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه هم میشت دي او دوی هم هلیکاپټرو له لارې په دغه سیمه کې عملیات پیل کړي دي، او د سیمې د
خلکو او د مشال رادیو د خبريال لوینا سرسم د دغه عملیاتو پر وخت پر دزو کې پر یو ولسی موټر باندې بمباری شوې ده چې پکې دوه ډاکټران وژل شوې دي او یو بل کس پکې وژل شوې دي. درې کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوې هم دي. نو دا ټول تفصیل د هوایي ډګر د پیښه جلال آباد تورخم لار وس هم تړلې ده او په یو بل متبادل لار باندې خلک چې د تګ راتګ کوي لګیا دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلی شے
یو بل پیخه په پیخور کې شوې ده. د پیخور په یکتوت کې بیګا د شپې شاوخوا یو بجه یو چاودنه وشو چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې دغه دواړه کسان ځان وژون کې بریدګر ول او د شپې ځان د ترهګرۍ د کار لپاره تیاراو چې خپل جاکټ ور باندې وچاودې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې ورو.
بیګا د شپې د پیخور په یکتوت سیمه کې یو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه مړه او یو موټر سایکل په مکمل توګه تباه شوې دي. د پولیسو د وینا تر مخه وژل شوي دواړه کسان ترهګرو او دوی خودکش حملې لپاره روان وو. د یکتوت تڼې یو چارواکي ایس آی راحت خان مشال لیړو ته وویل چې وژل شوي دواړه کسان خودکش بمبار وو او دوی یکتوت دیر کالونه کې دغلته کې په خپل موټر سایکل او خپل خودکش جیکټ د برید لپاره تیارولې چې همدلته چاودنه وشوه او دواړه پکې پټک مړه شو. نوموړی زیاتوي
خالی پلاٹ تھے دیر کالونی کی دے جان بزنس مارکیٹ شاہ تھا دا خالی پلاٹ تھے دا 125 موٹر سائیکل دو خودکش بمبارو موٹر سائیکل مانے بارود مارود فیٹ کول جان تیار ہو رو دہشت کر دے دا پارا او بلاسٹ تینوشو نو دوڑا پچے پخپلا ہلاک شو خود تک تا کی دا پوائنٹ مانی دا جان سیٹ کولو نو بس بلاسٹ تینوشو پخپلا پکے مڑ شو.
ایس آئی رات خان دا ہم وئی چے کتو تانے تا دوڑان دینا دا ترہگر لخوا ډیر دړکې ملاویږي او سو سوار دوی غیر چاپیر سیمه کې کاروان هم کړ دي. نو کې دي چې د یکتوت پولیس پنه خاو دا وجل شوی کسانو د پیجنګلو په خله دوی وای چې د هغوی پیجنګلو نشي کېدی.
بالکل جناب دي ته هم مسلسل تم کې نه ملو شوی او دغه مخ کې دا کاروایي شوی نو مونږ چې 100 کیلو مواد نیولې تم کې دي شي ته عمرونو خو مکمل پته نه لګي ځکه چې بالکل فورزه فورزه شو او آزاد ډیل لري تلو نو مکمل پته نه لګي دا اپریشن شروع یې سر چې اپریشن
یادونه وړ ده چې د پولیس په وینا غیر چاپیره ولس شوادانو ته نور څه قسمه زیان نه رسیدلې. د بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه چاودنه کې 1 کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو پر رپورٹ کې اوریدل چې دوا ځانمرګي او وژل شوې دي د پیښور په پیخه کې. هلته د جنوبي وزیرستان باندې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې وسلوال وژل شوی چې پکې یو یمنی وسلوال هم شامل دی. بل جرګه شوې ده حملته د احمدزی وزیر قبیلو او دوی په وانه کې په خپل سیمه کې مسجد کډوالو ته ویل دي چې لدی ځای دی تر دسمبر تر 15 نیټې پورې وځي. د دواړو پرمختګونو په اړه باندې تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر رپورټ کې ورو.
د شلي وزیرستان په ستر پندغولي وانکشه به او بازا امریکایي جازونو برید وکړلې او په موټر سایکل روان یو تنی په زخه وویشتلې او وژلې. په ډېر اسمیر خان او وانکشه د خفیا ادارو چارواکي او د سیمې قبایلون ویایي چې امریکایي جازونو دا برید تیر مازیګر د هفتې په ورځ د وانا ملشای کمپ د مرودب په لوري د غوا خوا په سیمه کښه وکړه. د برید په وخت په موټر سایکل دوه توغندي وده غل چې په نتیجه کې په موټر سایکل روان د یمن اوسیدونکو عبدالرحمن الزمان ژوند و بایللې. د خبریالانو سره د خبرو په وخت د وانه نایب پولیټیکل ایجنټ شاهد علي هم د پیشه په خلای کړای دی. دا د یادوي چې بیا و بازا امریکایي جازونو د تیرې میاشتې په نوښتمه نیټه هم د وانه شین ورسک په سیمه له وکندکشه برید کړای و. د خفیا ادارې د یو چارواکي د وینا په مطابق په دا برید شهان د یمن سره تعلق لرون کا یو عربای شیخ عبدالباری وشتلای و جلای شوا یوان پا بل پا لو دیوانانا دا اطلاحان را رسی دلی دا چه دی افته پا ورز دیوانا رستم بازار پا الحبی پلازاکشه دی امدزی وزیر کا بایلیانو دشپیش شلا تنیز امن کمیتای جرگا وشوا پا جرگاکشه دا پریکڑا وشوا چه دی امدزی وزیر کا بایلیانو پا سیما وانکشه چکو مسود کا ڈول او مسود طالبون پندریجی آغا دی دی روانی میاشتی ترپین زمین چه پا ری وانا پریج دی دی جرگی دی پریکڑی اعلانونا بیا دی جمعتونونا پا لوٹ سپیکرونو کشه هم وشول چپکشه ٹول احمدزی وزیر کا بایلیون تا وویل شول چکا دی ٹاکل یعنی ٹینا دی ورستی چا هم پا وانکش مسود کا ڈول یا طالبون تا پانال یا زائی ورکڑ لی دا غنا بلا سلا کا کالدار جرمانا و سولا ولای او کور با یه هم سوازی جی جرگی دی حکومت او پا وانکش دی حکومتی چرواک چونا هم دا غشتنا وکڑلا چکا دی حکومت پا مزکل یا پا ریایشی زیونو کش مسود کا ڈول موجود وی آغا دی دوی پخپلا و باسی دا دی هم یادوی چه احمدزی وزیر کا بالیانو دا پریکڑا داغا زن مرگی برید نا دورست وکڑلا چه کم دی شپجم پا ورز پا وانکش دی طالبانو پستر کماندر مولا نظیر شوایوا دا دی هم یادوی چه دی احمدزی وزیر کا بالیانو دا دی پریکڑا نا دورست دی مسود کا بالیانو یا دی مسود طالبانو تروسا پوری اس کسی موقف مختر غلائی ندائی
تاسو د مشال رادیو د خبريال رپورت واوریدل. یو بل پیخه دوه پیخه بلکې شوې دي، یو په شبقدر کې شوې، یو په برمومندو کې. نن سهار د 400 شبقدر د هغه کلیو په سیمه کې چاودنه شوې ده چې پکې د ځمکه پر سر لانجه روانه ده. په دې پیخه کې یو پولیس ژوبل شوې دي. هلته پرون د قبایلي سیمه برمومندو د حلیمزو امن لخکر یو غړی وسلوالو وژل دي. د دې پیخه پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د دواړو پیخو په اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال په خپل رپورت کې راکوي.
د تنازع کار 15 کلو په سیمه باډی کورنو کې نن سهار په یو بمی 14 کې د پولیسو یو غړی زخمی شوه، او هم پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی قبیلې د امنیتی لخکریانو یو غړی طالب وسلوال وژلې. د سهارنۍ پیښې حال د تناسرو کلی اس اچ او ګلشید خان مشال ریډیو ته داسې وایي.
دا باډی کور روز کپاسه چې دا کې ایډی دا کوي و روز کې سایډ باندې ان را بلشې یو سړی زمونږ په تورنو نه پکې زخمی شوی، معمولی زخمی دی، بالکل کلیر دی، او هغه بیم راغلی زمونږ نه پرم نه
پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی امنیتی لخکریانو یو رضاکار رسدګل چې هم د دې قبیلې د بابیخیلو سره تړاو لرلو تیر شپه طالب وسلوالو وژلې. د دې پیښې په اړه مو چې د یاد شوي امنیتی لخکر د مشر محمد علي حلیمزی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
تقریباً چار پانچ کلو میٹر فرق ہے.
دا محمد علی حلیمزی په وینا حکومت سلور تنان هم د شک په بنیاد نیولې دي. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان منلې ده.
نن د پښتو ژبې د لیکوال، ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي 9 تلین لمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نوموړي یاد غونډې لمانځل کیږي. د کارپوهانو په خبره عبدالصمد خان اڅکزي په جنوبي پښتونخوا کې لومړی کس و چې سیاست یې پیل کړ. د دوی په خبره انګریزانو پر اڅکزي د تعلیم ترلاسه کول بند کړل او دا یې زنداني کړ. د بیا په زندان کې بیلابیل کتابونه هم ژباړلې دي او خپل تعلیم هم ترلاسه کړی دی. تر 1940 وروسته چې کله پاکستان جوړ شو، نو هغه وخت هم د په زندان کې وخت تیر کړی. د شاوخوا دیر درې لسیزې د خپل ژوند په زندان کې تیر کړی دی. د 1943 زیږدیز کال د دسمبر پر 2 هغه وخت دی ووژل شو چې نامعلوم وسلوالو د کور ته بم واچاو، د شپې ودو. تر اوسه د اڅکزي د وژونکو په اړه هیڅ معلومات نه دي شوي او نه هم سمې پلټنې شوي دي. نور تفصیل د احمد شاه اعظمي پر رپورټ کې.
خان عبدالصمد خان اڅکزي چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندی، د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدی. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړي، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالسمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي، خو د ژوند څکم درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي او خپل زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړي. په کوټه کې میش د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمیر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلی پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غشت یې شروع کړی دی، سیاست ته راغل دی، ټولواګي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابۍ دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړی دی، د سیاست را ایستلی دی. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي اوس را مختصي. د جر څوارلس کال هلک و د سیاست کې راغلی، ورې تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس را وایستی. په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازی امان الله خان تاریخ شروع شو، د سکال ده پاره کې د غنیم الله خان په لوي کې ودلې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کوي. بیا د خپل پښتنو په اړه د وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نشته، د دې لپاره کار وکړي او د قصر کار دغه کوي.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالسمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست و او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمیر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپیڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمیر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغنی خان غنو یو ځل بیا
انګریز دی وچ ودره وی چې په باندې کې ویتاړي سکولې پر باندې کې شو دی، پر باندې کې تعلیم د نو زده کړې نو کړل په جیل کې په باندې کې بیا دی رانی ورې بیا میډلو کې بیا میټریک وکړي د انګلیسر بیا یې فی وکړل بیا یې وکړل بیا پښتو فازل پښتو ادیب بیا منشي فازل فارسي منشي ادیب هغه وکړي بیا پښتو لیکته وکړي بیا د قرآن شریف ژباړه وکړل بیا د شریعت النبی د شبلی نعمانی هغه یې پښتو کې د امام غزالی کیمیا سعادت یې پښتو کې د سعدي ګلستان چې دی هغه یې پښتو منظمه په شاعري کې راوړوي. دا ډېر ګران کار دی. بیا خپل ژوند پیش ته کړی دی، بیا لیکدود ته کړی دی، بیا د سلګونه خطونه په پښتو کې خلکو ته کښلي دي، پدارکم دی په ادب کې راغلي، پښتو کې راغلي، خو دا واسطه و چې سوچه پښتو وایي.
د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه.
تاسو د خان شهید د ژوند په اړه، د کار په اړه، دغه د زیار په اړه باندې د احمد شاه زمي رپورت واورید. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا په دې باور ده چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ غونډه به له جګړې څخه د وسلوالو پر راګرځولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دغه کانفرنس د سلواغي د دلوي میاشتې چې د دسمبر له میاشتې سره سمون خوري پکې په کابل کې وشي. آیا وسلوال چې د ډیورنډ کرخې په دواړو غاړو کې جګړې کوي او پر دینی عالمانو یې هم بریدونه کړي دي، د عالمانو وروستیو پریکړو او لارښوونو ته به پام وکړي او کنه؟ سالم احمد صالح ځواب لري د پښتنې.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا ډاډ څرګندوي چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو ګډ کانفرنس به وکولی سي د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. دغه شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په دینی لحاظ مشروعیت نه لري. د دې شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، د اوسنۍ ادارې په لومړیو کلونو کې هم د سیمې ځینو دینی عالمانو ورته غونډې وکړې چې ګټې درلودې.
د یوې د عالمانو غونډه او په دې برخه کې د نظر څرګندول کېدای سي اغیزناک وي. د اوسني نظام په لومړیو کې هم د پاکستان او هغو عالمانو چې له طالبانو سره په ارتباط کې وو په افغانستان کې د روان وضعیت او جګړې په اړه نظرونه درلودل چې ویلی سو بیا اغیز نه و. روانه جګړه نه د افغانستان او نه د پاکستان په ګټه ده، نه هم دینی مشروعیت لري. دا خبرې د جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرنس پر جوړېدو موافقه وکړه. افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پخلاینې پر روان بهیر او په دې بهیر کې د پاکستان د رول په اړه خبرې کیږي، خو انتقاد کوونکي وایي د سرحد په دواړو غاړو کې سخت دریځو وسلوالو په وار وار پر دینی عالمانو، قومي مخورو، دولتي کارکوونکو او نورو فعالانو بریدونه کړي چې ګمان نه کیږي دغه وسلوال د دینی عالمانو د دې ګډ کانفرنس پریکړه ته درناوی وکړي. خو د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مرستیال عالمی بلخی وایي دغه وسلول پر څو ډلو ویشل سوي چې شایي یوه برخه یې د عالمانو پریکړه ته درناوی وکړي.
چند دسته هستن، کسایی که فعلا در داخل جنگ هست یا به نحوی در جنگ ها دخیل هستن.
دوی څو ډلې دي، هغه کسان چې په جګړه کې شکیل دي یا هم په یو ډول په جګړه کې برخه لري، څوک د تبلیغاتي مسایلو له کبله شکیل سوي، څوک هم د روانې جګړې مالي مرسته کوي، څوک چې د جګړې په مورچه کې د جنگلي په توګه ناست دی او فکر کوي د اسلام لپاره جهاد کوي، له هغو کسانو سره فرق لري چې د جګړې مشري کوي. شاید پر ځینو ځانګړو کړیو کوم اغیز ونه کړي، خو پر دو یا دریو کړیو چې په یو ډول په جګړه کې شکیل دي، شاید د دیني عالمانو خبرې موثرې تمام سي. د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو دغه کانفرنس د سلباغي عدلوي میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړیږي، چې د کانفرنس د موافقه لیک پر تیاروي به د خبرو لپاره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو یو هیئت په اسلام آباد کې مشورتي غونډې وکړي. افغان دولت وخت نا وخت پر پاکستان تور پورې کړی چې د سختریزو وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. پروان میاشت کې د افغانستان له اړخه دوه هیئتونو پاکستان ته سفر وکړ، چې په نتیجه کې ځینې بندي طالب مشران د پاکستان له بندي خوش شول او د ځینو نورو د خوش کېدو ژمنې وسوي.
مشال رادیو ته غوږیست، تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. دولس نیمې بجې شوې دي په پېښور کې، او ورزو سره لم مومن ته د دې مهال خبري سر ټکو لپاره.
نن سهار وسلوالو طالبانو د جلال آباد پر هوایي ډګر حمله کړې ده، چې پکې نه بریدګر او درې ولسي وګړي وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د پېښور په یکتوت کې بیګا د شپې ناوخته چاودنه شوې ده، چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید شوی دی، چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د احمدزو وزیر جرګې په خپله سیمه کې میشتو مسعود کډوالو ته ویلي دي تر 15 دسمبر پورې د دوی له خاورې وځي. نن د پښتو ژبې لیکوال، جرنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي نه دیرشم تلین مانځل کیږي، او د مصر ولسمشر محمد مورسی په ولس غږ کړی چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوي نوي عین په اړه ریفرنډم کې برخه واخلي.
خبری سرټکی مولا مشال رادیو اوریدل چې سره لم مومن دراوړول، او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د نننې ورځې ل بیلابیل ورځپاڼو اداري راخستې دي او مهمه برخه یې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو ملاقات وروسته جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې پاکستان او افغانستان با ترانزیت ټریډ معاهده تر وسطی ایشیا غزولو، تجارتي حجم 15 ارب ډالرو تر رسولو، راتلونکي کال په لومبي میاشت کې د دوه ملکونو د عالمانو مشترکه کانفرنس را بللو، د طالبانو په شمول اوه نور قیدیانو خوشی کولو، ترهګرو په ضد په ګډه سره عملیات کولو، او 2014 کې د امریکې د وتلو وروسته افغانستان کې د امن او مفاهمت فضا ته وده ورکولو باندې اتفاق شوی دی. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي چې ترمنځ مذهبي، ثقافتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي تعلقات د پیړو راهسه را روان دي، خو بدقسمتۍ سره د پاکستان جوړېدو وروسته د ځینې وجوهاتو په وجه د دوه ملکونو ترمنځ غلط فهمیان پیدا شوي دي. خو دې غلط فهمیانو باوجود پاکستان په افغانستان د اوروس حملې وروسته د افغان حکومت سره مرسته وکړه، او قریبا 50 لکه پوری افغانانو ته په پاکستان کې پناه ورکړه. اداري لیکي چې ترڅو د دوه ملکونو ترمنځ د مسلو خبره ده، نو زده مستقل او خه حل داده چې خپل منځي کشاله ختمی کړي. خدا ډېر د افسوس خبره ده چې د 13 کالو راهسه د دوه حکومتونو په کچ د تاو تریخوالي لوجه تعلقاتو کې بهتري را نغله، چې لوجه دوه ملکونو د مالیاتي فائدو سره سره خپل منځي تجارت ته هغه شان ود ور نکړي شو کوم چې په کار و. اداریا په اخیره کې لیکي چې دوه گاونډي ملکونو لا یو داسې حکمت عملی خپلول پکار دي چې راتلونکي وخت کې پاکستان او افغانستان کې امن او استحکام وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې موجوده بدلیدونکي حالات او لوجه د پاکستان او هند ترمنځ خوشګوار تجارتي تعلقات پیدا شوي دي، چې د دې سیمه ترقی او خوشحالي لپاره یو ښه خبره ده، او د دوه ملکونو ترمنځ کلیز د اربونو ډالر تجارت لوجه د دوه غاړې تاجر طبقه یو بل ته را نږدې کیږي. اداري لیکي چې په موجوده وخت دوانو ملکونو ته په خطوګه اندازه شوې ده چې خپل منځي دشمنی د دې سیمې په مسلو کې اضافه کړې ده، خو اوس په دې سیمه کې امن، استحکام او د اولس خوشحالي د ټولو زیاته ضروری ده. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د غفلت له وجې د صوبې په جیلونو کې د ډاکټرانو تعیناتي یو مسله جوړه شوې ده. اداري لیکي چې موجوده وخت کې د هریپور، ډیرا اسماعیل خان، بنو او سوات په جیلونو کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ نه قیدیان د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دې لړ کې آی جی جیل خانه جات لخوا د صحت محکمې ته په کراتو درخواستونه هم کړې شوي دي چې د جیلونو کې د میډیکل افسران تعینات کړي، خو څو میاشتو تېرېدو باوجود دا مسله حل نه کړې شوه. اداریه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت د دې مسلې نوټس واخلي او جیلونو کې د ډاکټرانو په تعیناتۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اژانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼه له افغانستان د 2014 زیږیز کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د حالاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې لیکنو کې راغلی لیون پانیټا چې د امریکا د دفاع وزیر دی، وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته به هم افغانستان ته د دوی د پوځیانو اړتیا وي، نو ځکه به په هغه هیواد کې ځینې سرتیري ساتي. په بل لیکنه کې راغلی دي چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپلې ګټې وساتي. دا څه ګټې کېدای شي؟ په دې اړه باندې تفصیل پوره لګولای زاورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وای امریکا په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د جنگي مشن ختمېدو وروسته هم د ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا لري، ځکه چې القاعده شبکه لا اوس هم په دغه هیواد کې شتون لري او د خپل نفوذ لپاره هلې ځلې کوي. په دفاع وزارت کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې لیوان پانیتا وویل چې امریکا باید په افغانستان کې اوږدمهاله موجودګي ولري چې خپل درې اهداف سرته ورسوي، چې پکې د هغو ترهګرو په نخښه کول دي چې القاعده شبکې کې شامل کیږي. خبري جاسلی کې چې لیوان پانیتا په خبرو کې دا سرګند نه کړه چې څومره امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا لري او نه هم یې نیټه خودلې. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو د شمیرې په اړه خبرې ترې روانې دي. لیوان پانیتا د دوو نورو اهدافونو په اړه ویل چې د افغان ځواکونو روزنه او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته به مرستې ورکول کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه هم له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروستو پر حالاتو لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه کې که څه هم په افغانستان کې بعد 2014 کال وروستو 10,000 او یا د دې نه هم کم امریکایي ځواکونه پاتې شي، خو دا ممکنه ده تر دې مودی وروستو په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي وساتل شي. په سیمه کې امریکا دوه لوی ګټې لري. لومړی د هغه ترهګرو مخه ونیسي چې په هیواد کې بریدونه کوي، او دویم اټمي وسلې د ترهګرو د لاسونو نه لري وساتي. د ورسپن په وینا د 2014 کال وروستو امریکایي ګټې خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې د دې سیمې څخه فوزي بریدونه وکړي، نو امریکا ته به په افغانستان کې د لسګونو زرو پوځیانو ضرورت نه وي. ورسپن لیکي د یوې لسیزې روزنې او د اربونو ډالرو مصرفولو وروستو باید افغان ځواکونه توان ولري چې د دیشتو زرو طالبانو مخه ونیسي. د 2014 کال وروستو طالبانو ته ماتې ورکول او یا لږ تر لږه محدود ساتل د امریکا نه بلکې د افغان ځواکونو ذمهواري ده. ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د یولسو کالو جنگ وروستو وخت راغلی چې په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونو لږ شمیر موجودګي به جنگ ته د پای ټکی کېږدي. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په احتیاط سره وکړي شي. دا به دوه موخې ترلاسه کړي. لومړی، افغان ځواکونه به په توندۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي، او دویمه دا چې افغان سیاسي مشران به د طالبانو پر ضد جنگ مسول شي. ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې نه ختمیدونکې ځمکني جګړې ته امریکایي مرسته نه یوازې ناسمه ده، بلکې په ستراتیژیکي توګه عقلانه هم نه ده. اوس وخت راغلی چې امریکا په ټولو لارو چارو غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د سوریه یا د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم جیټ الوتکو پرون د مخالفانو تر کنټرول لاندې پر سیمو باندې حمله کړې ده. په دې هیواد کې انټرنیټي خدمات تر دوه ورځې پرچاوي وروسته بیرته عادي شوې دي. د دواړو پرمختګونو په اړه باندې سالم احمد صالح د رویټرز خبري ایجنسی په حواله تفصیل راکوي.
د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله چې د رژیم په مخالفانو پورې تړلې ده وایي جنگل وتکو د دمشق شاوخوا سیمې بمبارې کړې، خو د رژیم مخالفان لا هم د پلازمینې دمشق شمال ختیځ او جنوب لویدیځ سیمې په خپل کنټرول کې لري. څرونکې وایي د اسد رژیم پوز هڅه کوي د دمشق شاوخوا سیمې د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. راپورونه څرګندوي له پنځشنبې راهیسې د حکومتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ د دمشق په ختیځ اقربه او بابلا سیمو کې چې هوایي ډګر ته څیرمه پرتې دي جګړې روانې دي، ځکه نو د مصر او اماراتو د هوایي شرکتونو الوتنې وځنډېدې. خو د سوریې دولتي ټلویزیون ویل چې نړیوال هوایي ډګر پرانیستی دی او ډګر ته غځېدلې سړک هم خوندي دی. دا په داس حال کې ده چې مخالفان وایي نشتې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د سوریې انټرنیټي خدمات تر دوه ورځنۍ پرچوي وروسته بیرته عادي سوي دي. دا د سوریې په شل میاشتني کړکیچ کې د مخابراتو تر ټولو لویه ستونزه بلل سوې ده. فعالان وایي په هومس، دیر الزور، ادلب او حلب کې شخړې او هوایي حملې لا هم روانې دي چې څوارلس تنه مخالفان په خناسیر شرګوټي کې وژل سوي دي. فعالان او د بشري حقونو د سر ډله وایي د سوریې په روان کړکیچ کې شاوخوا څلوېښت زره کسان وژل سوي دي.
امریکا د اسرائیل له پلوه پر غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې د نویو میشت ځایونو جوړولو پلان غندلې دی او دای به ګټه بللې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر اسرائیل غږ کړی دی چې له فلسطینیانو سره د ښه چلند په لړ کې لوړو اخلاقي ارزښتونو ته پام وکړي. اسرائیل دا ګام تر هغې وروسته اخیسته چې د ملګرو ملتونو عمومي شورا د پنځشنبې پر ورځ فلسطین ته د غیر رکن مبصر دولت حیثیت او درجه ورکړه. په دې موضوع نور د اسرار العالم مومند پر رپورٹ کې.
امریکا د اسرائیل لخوا په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې د آبادکاري پلان غندلې او دایي بیګټه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې یوې دستوري ته چې پکې د اسرائیل ستر چارواکي هم موجود وو، وی ویل دا پلان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن حلو ځلو ته زیان رسوي. نوموړي په اسرائیل غږ وکړو چې له فلسطینیانو سره د چلن په لړ کې د سترو اخلاقي اقدارو خیال وساتي.
زه په حقیقت کې د زړه له تله په دې عقیده لرم. زما په خیال تر دې پورې کچري ته یو داسې لوزنامې ته نشي رسیدلی چې د لارې یې دا ټولې مسلې حل شي، خو بیا هم دا د اسرائیل په ګټه ده چې دې لړکې هلې سلې وکړي او له دې سره به اسرائیل ته اخلاقي جواز هم په لاس ورشي، او دا زه هم غواړم.
اسرائیل له تیرې جمعې په ورځو اعلان کړی وو چې دوی په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د 3000 آبادیو جوړولو پلان لري. اسرائیل وروسته له دې دغه ګام اخیستی چې له تیر زیارت په ورځو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د اسرائیل او امریکا لخوا د خبرداری باوجود فلسطین ته د غیر رکن مبصر ریاست درجه ورکړې شو. لدې ګام سره په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس د فلسطینیانو لخوا داوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په زمینی توګه ومنلې. فلسطینیان غواړي په راتلونکي کې په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس باندې مشتمل ریاست جوړ کړي. بلخو امریکا وایي چې دا قسمه پریکړه باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د لارې وکړي شي. خو د دواړو خواوو ترمنځ په دې وروستیو دوو کلونو کې څه قسمه ګټورې خبرې نه دي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی انتظامی د صدر محمود عباس لخوا د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې د غاورته ګام ناسم وبلو او وی ویل
فلسطینی مشرتاباله پکار دی چې لزانه د پښتنه وکړي چې آیا په یک طرفه توګه پورته کړی شوی ګامونه د دوی د خلکو اهداف تر سره کولی شي. په دې اونۍ کې د محمود عباس دغه ګام ناسم و. موږ دغې د قرارداد مخالفت کوو.
President Abbas took a step in the wrong direction this week. We opposed his resolution.
امریکا په غربي غاړه کې د امن په لړ کې د عباس فلسطینی قومي انتظامیه یو باوري ملګری غني. بلخو حماس وسلواله ډله چې په غزا پټي حکمرانی کوي غواړي چې اسرائیل تباہ کړي. د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو سل اته درشي وادونو فلسطین ته د غیر رکن مبصر ریاست درجه ورکولو په حق کې او نه یې په مخالفت کې رائے ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې د لویو لارو په اوږدو کې له موټر چلونکو په یو او بل نامه پیسې اخلي. په دې باب ټاکل شوی پلاوی ځنو ولایتونو ته سفر کړی او هغه پاټکونه یې تړلې دي چې د پیسو د اخیستو په هدف جوړ شوی ول. ټاکل شوی دغه پلاوی د افغانستان جنوب ته هم سفر وکړي. سالم احمد صالح جزئیات لري.
افغان حکومت وایي د خلکو تر شکایتونو وروسته یې یو هیئت وټاکه چې تیره میاشتې خپل کار پیل کړ. دې هیئت بېلابېلو ولایتونو ته سفر وکړ او د کابل مزار شریف او مزار شریف او کندز ترمنځ پر غځېدلې سړک هغه پاټکونه او غرفې وتړلې چې له موټر چلوونکو یې په یوه ابل نامه پیسې اخیستې. د حکومت د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس په خبرو کې ویل والیانو هم د دغو پاټکونو په لمنځه وړلو کې د مرستې ژمنې کړې دي.
د دینه ورسته ټول والیان او همداسې محلي مقامات به پلاوی ته تعهد ورکړي چې باید د دینه ورسته هیڅ بل ډول اخاذي او غیر قانوني پیسې ونه اخیستل شي د هغه کسانو څخه چې سرکونو څخه عبور مرور کوي.
افغان حکومت دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې له موټر چلوونکو په ځانګړي ډول د بروړونکو موټرو له چلوونکو د بیا رغونې د تاریخي آثارو د ترمیم او ځینو نورو نمونو پیسې اخیستل کیږي. موټر چلوونکي وایي دغه پټکونه د نوې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال د وسلولو خپل سری ور په یادوي چې هغه وخت هم د لارو په اوږدو کې له موټر چلوونکو په یوه ابل نامه په وار وار په زور پیسې اخیستل کېدې. د کابل هرات د لارې دوه موټر چلوونکو ویل که دوی پیسې ورنکړي سر او مال ته خطر متوجه وي. افغان چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره ټاکل سوی هیئت به ډېر ژر د کابل هرات لار هم وګوري او دلته به هم له خلکو په زور د پیسو د اخیستلو یا اخاذي ستونزه حل کړي. موټر چلوونکي وایي اکثره مهال افغان ځواکونه یا هم نور وسلول لویو لارو ته راوځي او له دوی څخه پیسې غواړي. دوی شکایتونه هم کړي خو ګټه یې نه ده کړې. هغه کسان چې د پیسو د اخیستلو په تور نیول کیږي د قانون له مخې به څه چلند ورسره کیږي؟ دغه پوښتنه د چارو د ادارې له ویاند رفیع فردوس څخه وسوه.
د افغانستان قوانینو پر بنسټ هر ډول تخطی د افغانستان حکومت لخوا څیړل کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه ورکول کیږي.
خدا له څرګنده نه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه به تورونو کسانو ته کومه جزا ورکړي. دا هم نه ده معلومه چې په راتلونکي کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول سوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان خوست شیخ زید پوندون د طب پوهنځي زده کوونکي وایي پوهنځی لا هم په پوره ډول نه دی فعال شوی. د محصلینو په خبره پر دې سربیره چې درې کاله مخکې د پرانیستنې مراسم ترسره شوي ول تر اوسه د پوهنځي روغتون نه دی فعال شوی. زده کوونکي وایي دوی عملي پوهنه نشي ترلاسه کولی او د استادانو شمیر یې هم کم دی. آیا د دې مسئلو د هواري لپاره چارواکي اقدامات کوي او کنه؟ په اړه یې د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خوست پوهنتون د طب پوهنځي محصلان وایي د یاد پوهنځي کدري روغتون چې درې کاله وړاندې پرانستل شوی تر اوسه نه دی فعال شوی. د مضامینو استادان یې د ګوتو په شمیر دي او همدارنګه په متداومه توګه له لابراتوار څخه د استفادې اسانتیاوي نه لري.
زما نوم انور الحق زدران دی. د غشف خانه یا تدریسي روغتون چې دی په 1300 کار کې دی افتتاح شوی ده، مګر د نن او سبا په بانه تر اوسه پورې د غشف خانه چې د محصلینو په وړاندې اړلې پاتې شوی ده. د وسایلو په بانه چې وسایل بینند را ورسیږي سبب را ورس دغه شفخانه تقریبا درې کاله کیږي چې د ماسینو پر مخې دروازې تړلې دي.
پېمال په ته پنځای کې دی استادونو کمبود به زیات ده لګای دی. طبي فاکولټي پورا نوی کاساس یو سولشل کاس استادون په کور دی. هپل حال مون دلته یو درش کاس استادون نرو ایمونږ یو لسکا سون استادون وس مشترو تر واندی او یو استادون یو شکاسه پته کیږي. ایمونږ یو داخلي مضمونی پورا او وته کاس استادون په کور دی چې دلته مون وس خلی صرف یو استاد پته کیږي.
زاهل الرحمن ایمونږ په خپل اپته دی پنځای کې اسکلټ تا او د نورو سامانونو چې د ټپ مبارک لري زیات احمد لري لا کډر اګو سیستمونه نور سیستمونه فل حال اوس غیر فعال دي.
د یادو ستونزو په اړه د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري وایي د استادانو د علمي کچه د لوړولو لپاره یو شمېر برنامه تر لاس لاندې لري، خو له دې کبله چې تر دې مهاله د کډری روختون تخنیکی او ساختماني چارې نه دي بشپړې شوي د روختون فعالیدل ځنډول شوي دي.
د شیخ زاید پوهنتون حسادت چې خپل ظرفیتونه لوړي مرد ټول هغو کسانو لپاره وسادان د لپاره چې لیسانس دلته مقرر شوی دا وی لپاره امکانات برابرو چې ماستری او پی ایچ ڈی د اصلول لپاره بهرنی هیوادونو ته ولاړ شي او تحصیل بشپړ کړي. د کادر روختون په نوم باندې یو ودانی لرو د تیر کال ابتدا شوی ده خو لبش پر نه ده او دوما برخه چی مردل تای وڑوکی لابراتوار لرو ده دی وڑوکی لابراتوار ده پر او سادان ستان چه اغوی وغصوک چه او غالی چی کارو که التورزی کار که هر لحظه و ده طول و مسیلی پر مخ نسی پرنستل که داره دلیل داری چی ده وڑوکی تی
ده کتون کلانده ده تی پوهانزی ده محصلان و لپاره ده کدری روختونشتون ده عملی زدکر پردگر که مهمه ارتیا گنل کیگی کچیر دوی پروختون که عملی زدکری و نکری نو ده دوی لخواد درملنه او معالجه به مطلوبه نوی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1550 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د افغانستان د ننګرهار ځوانانو فدراسیون وایي په رڼا ورځ په بیلابیلو ځایونو کې نشه یي توکي خرڅیږي او ډیر ځوانان په دې اخته شوي دي. د فدراسیون غړي پر حکومت تور پورې کوي چې نشه یي توکو د خرڅلاو په اړه خبر دی خو هیڅ نه کوي. دا کسان وایي ان دا چې حکومتي کسان هم نشه یي مواد اخلي. په دې اړه د نور تفصیل او حکومتي دریز لپاره د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار او یو شمیر ولسوالیو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي خرڅیږي چې له امله یې ګڼ شمیر تنکي ځوانان د نشه یي توکو په استعمال روږدي شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د نشه یي توکو په خرڅلاو او استعمال دې بندیز ولګولی شي. د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون منشي ډاکټر عابد وایي چې حکومت هر څه ویني خو سترګې یې پې پټې کړې دي.
اکثره ولسوالۍ او مرکز ناحیې د ساقي خانو په نوم مشهور شوي دي او هغه ځوانان چې عمر یې 13-14 په انداز دي اوس په 400 باندې په شراب او په مخدره توکو باندې اخته شوي دي. تقریبا چې ډېر ورکشاپونه باندې حکومت نیول دي ورګانونه نیول دي د مخدره توکو په خاطر باندې چې حکومت بې غوري کوي ورځ ورځ ډېر ولسوالۍ شته د کامې د ولسوالۍ نه راواخله په هغه کې بعضې مناطق دي چې هغه د اوس شراب خانو د سیخ خانو په نوم باندې مشهور دي. هغه چې حکومت پې هم خبر دی ولې بدبخته نامنې قومندانې په دې باره کې نه کوم اقدام کوي هغې تر اوسه پورې چا نه پوښتنه کړې ده.
د جلال آباد په ښار کې د کمپونو سیمه یو له داسې ځایونو څخه ده چې نشه یي توکي پکې په ښکاره ډول په دوکانونو کې خرڅیږي. د ځوانانو د فدراسیون ویان الفت پاسون چې په یاد سیمه کې میشت دی وایي چې د پولیسو په ګډون په سلګونه تنه هر ورځ ورزي او د خلکو په وړاندې نشه یي توکي په بیه اخلي.
زما کور په کمپونه کې دی دا چې زه په خپله ګورم چې په سلونو کسان راځي او دغلته په ښکاره ډول چرس اخلي. زیاتره حکومتي چارواکي هم راځي ډېر پسې چې دغه چرس او داسې توکي رانیسي مګر مې څوک غم نه کوي. د حکومت څخه هم یوازنی هیله همدا ده چې دغې مخنیوی وکړي ځکه ورځ په ورځ زموږ د ځوانانو په نشه یي توکو روږدي کېږي.
د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ حقوقي مشاور سمنوال عبدالغپور هم دا منی چې د نشه یي توکو کاروباریانو ته د یو شمیر پولیسو مرسته حاصله ده خو وایي چې د مخنیوي لپاره یو کمیسون جوړ کړي چې ډیر ژر به ټول ننګرهار د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال نه پاک کړي.
نشه توکو په ارتباط باندې
دا کمیسون جوړ شوی دی. موږ داسې تصمیم نیولی دی چې اول خپله اداره پاکو خپله پولیس پاکو بیا د هغه نه وروسته نه یوازې دا چې کلسر او د ګلکریم مارکیټ سره د امنیې قوماندانۍ نه شروع او تر ولسوالیو پورې دوی سلسله نو سم جریان لري په مختلفو دوکانو کې. مګر دا کمیسون به پلان جوړوي او په دوی باندې به ځانګړي عملیات کوي تر څو موږ وکړی شو چې د ننګرهار په ولایت کې د نشه توکو د خرید او فروش مخه ونیسو.
یاد دی وی چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په اسانۍ سره نشه توکي ترلاسه کیږي تر دې چې په عوامي پارکونو او سیلزینو کې تنکی ځوانان په ښکاره ډول استعمالوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې به
تاسو د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د خیبر پښتونخوا په خبري وسیمه کچګړې نومیږي چې پکې زیاتره اوسیدونکو افغان کډوال دي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي د ګندګۍ او ناولتوب له کبله له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی وینا ده چې د پېښور پرمختګ اداره پی ډی ای د ښار له بیلابیلو برخو ناولتوب راخلي او په کچګړې کې اچوي او بیا یې سوځوي. د دې له کبله په سیمه کې بد بوی او د لوګۍ د بیلابیلو رنځونو لامل جوړیږي. په دې اړه تفصیل د سرارتل په رپورټ کې ورو.
د پیښور کچګړې په لوی اډاګه کې ګندګۍ، لوګو او بدبوی د شاوخوا سیمې د اوسیدونکو ژوند ګران کړی دی. دوی وایي چې د پیښور د بیلابیلو سیمو نه دلته د ګندګۍ راوړل وروسته دې ته اور لګولی شي چې لوګي او بدبوی په 100 کیلومتره کې خورېږي، چې له امله یې خلکو ته د سینې ناروغۍ لګېدلې، تر دې چې سا اخیستل هم ګران شوي دي. په دې اړه مشال ریډیو ته د کچګړې یو ځایي اوسیدونکی شمس العارفین وایي:
که دلته افغانان رونه دي او که پاکستانی دي، ما شاته چې دا کم تاسو لوګي ویني، نه صرف د صحت د پاره د انسانانو د پاره، بلکې زناور تم چې کم دې دینه تکلیف رسی، او زناور خو لا پرېږ ده، کم چې دا شنه بوټي دي، دا ونې دي، دې تم چې تکلیف رسی. د دې بدبونی دومره سخت را د مسخوتنی لخوا دا یو ځل دلته راخته شي او د کورونو ته ننوځي، نو بیا سا اغستل هم مشکل دي، او زیاتر خلکو ته چې کم دې د سینې بیماری لګېدلې، بل دا چې کم دې دوی چې څنګه ګندو غور دي تلې ورته کی او دې تی نزی، نو تکلیف چې کم دې تقریبا پسلور میله علاقه کې د دې بدبوی او د دې لوګي چې کم دې زم کورونو ته داخليږي.
د کچګړې په سنگ کې اوسیدونکو یو تن دکاندار دغلته د صفای د نشټوالي او په دغه سیمه کې د لوګو او بدبوی په اړه صدا سی ویل:
د ګل رحمان زم د افغانستان د اوسیدونکو او سیګ ممل کندیر کې، او موږ دغه مخامخ د کچګړې کې د دې دوړې نه موږ ډیره پازاب چې معمولی سلې راشي د لوګي د خاطر شي غټه واړه مرز کیږي د دې د لوګي د لاسه، او موږ هیله کوو چې دغه شی یو بل لري زیت عادی او دشت ته یو
گندگی په پیښور کې د صفای د خیال ساتونکو ادارې پی ڈی ایل خوا راوړل کیږي.
دلته خاص ستونزه نشته، خو زمونږ دلته مخامخ د پی ڈی ایل خوا نه کوم هغه راځي ګندګیری راوړي او دلته سوځي، نو دا د صحت په حواله باندې ډیر زیات نقصان دی چې دا داسې یو سیکریټ هغه ایریا ته وي چې دا نور انساني هغه هم صحت ته نقصان نه وي او کومستون ز انسان طرفې خنه کې د صحت په اړه.
د یاد سیمې د اوسیدونکو د دغه مشکل په اړه چې مسوخ د پی ډی ای د یو چارواکي احسان الله خان سره خبرې وکړې، نو دوی ویل چې پی ډی ای د دغه غندونو لپاره لوی کند وستې، خو ځای خلک د خپل کورونو غندونه بې ځای غورځوي.
زمو پی ډی ای ولادي د لپاره یو لوی کند جوړ کړی دا، او غند چې کوم دی په ګاډو کې سیف لري او پاغي کې اچول شي، دا کم نږدې کورونو ولا چې دی یا کم دغه دی اې دی ته غندمن دی خو خو دی خو غورځي نږدې او هغه دی وجه لوی جوړیږي دغه جوړ
چارواکی دغه گندونو د صفای لپاره کوټلې بندوبست وکړي، چې دا شان د کچګړی او شاوخوا اوسیدونکو د بدبویو او لوګو نفرت په صفا ماحول کې ساوه. اسرارتل مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. افغانستان په ننګرهار کې د بیسوتو پل چې پر کابل سیند جوړ دی او دوه ولایتونو شپږو ولسوالیو خلک یې د تګ راتګ لپاره کاروي په ډېر خراب حالت کې دی. دغه پل چې شاوخوا نیمه پیړۍ پخوا جوړ شوی و، دوه ځلې ورباندې پر ائتلافي ځواکونو چاودنې شوې دي، چې د مرګ ژوبلې تر څنګ پل ته هم تاوان رسېدلی دی. د سیمې خلک د دې پله د بیا رغاونې غوښتنه کوي. اوسیدونکي وایي له دې سره د یو بل پل هم جوړ کړل شي، ځکه چې په دغه پل باندې په دې اوسني زوړ پل باندې ډېر زیات خلک حرکت کوي او لکبله اکثره دوی په خپل کارونو کې د ځند ښکار کیږي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند ګڼ شمیر اوسیدونکو د بیسودو د زوړ پل د رغېدو او د نوي پل د جوړېدو غوښتونکي شول. دوی وایي چې د پل د تنګوالي له امله په ګینټو ګینټو لار بندوي، چې له وجې د دوی روزمره ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بیسود ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی له حکومت نه غواړي چې دویم پل دی جوړ کړی شي.
احمد ظاهر ظهیر نومې کما، او د بیسود ولسوالۍ مربوطه بودباش کوم پل په سر باندې هر سهار هر ماخام هر مازیګر 2-3 ساعته لار تړلې وي، او نشو کولای وخت پر وخت خپل وظایف ته راشو. دا چې دغه پل زوړ پل دی او د سره چې بل پل نه وي، نو موږ ته ډېرې غټې ستونزې دي. د موټرو نه پیاده راتګ موږ ته ډېره ښه ده. احمد ادارو نه زموږ همدغه غوښتنه تر څو موږ دغه پل لا جوړ کړي.
یو تن محصل وایي چې هر ورځ د پل د بندېدو له وجې 2 ساعته له خپل وخت نه مخکې له کوره راوځي.
زما نوم محمد دی، د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکی یم. خپله یو محصل یم، که چېرته زه وغواړم چې پوهنتون ته لاړ شم، 2 ساعته مخکې باید زه د کور نه حرکت وکړم. زه که چېرته زه د وخت حرکت ونه کړم، نو کېدلی شي زما 1 ساعت یا 2 ساعته زما درسي ساعت تېرېږي. دغه پل هم د ورانېدو په حال کې دی. که چېرته څوک ودرېږي د دې په سر کې موټر کې تېرېږي، نو پل داسې ځي او راځي لکه وزانګېږي.
د خلکو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د فیدامي یا ټولګټو ریاست مشر انجینر فضل ربی ولی زی وای چې د نوی پل د جوړېدو نقشه په اخیری مراحلو کې ده او ډیر ژر به د جوړېدو چارې پیل شي.
تقریبا 80% نقشه ډیزاین تکمیل شوی دی، 20% پاتې دی. دوه میاشتې مخکې ما هلته سیمینار درلود د دې لپاره $1.5 million او دا ورته ځانګړی شول او ویل چې دې باندې مقدماتي سروې ډیزاین او د دې کوتور چې څومره مقامت پلی دې لپاره ځانګړی شوی دی. ما په امکاناتو کې چې زه درته هم ځای امکانات د ننګرهار د یو وړوکي نه تر مشر تابو پورې نه درېږم دا وعده او تعهد دی.
په ننګرهار کې د بیسودو پل چې پر کابل سیند جوړ دی او د دوه ولایتونو او شپږو ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. دغه پل چې د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري د افغانستان په کچه تر ټولو لوی پل دی چې شاوخوا 360 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري چې نږدې نیمه پیړۍ د مخه جوړ شوی. دوه ځلې پکې په ائتلافي ځواکونو بمي چاودنې شوي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ پکې د پل یوه څنډه هم تخریب شوي. اوس خلک د دې پل د رغېدو او ورسره څنګ د بل پل د جوړېدو غوښتونکي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې